په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه د مو زنوري اسنوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په باب بحثونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به امنیت شورا ته د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په دوحه کې ترسره شوی دوه ورځنی غونډې په باب راپور وړاندې کړي. د دوحې غونډه تیر یکشنبه او دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشوه چې د افغانستان پر ګڼو اړوند مسایلو پکې خبرې وشوې. د طالبانو حکومت چې د دوحې په غونډه کې ګډون نه کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی او پلاوی په مشرۍ نن ترکمنستان ته لاړل دی. وزارت مرستیال وین حافظ زیا احمد په خپل ایکس شبکه پخوانی ټویټر کې لیکلی چې ښاغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په بلنه په دوه اړخیزو مسایلو د بحث لپاره هغه هیواد ته لاړ. هغه زیاته کړې چې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې د قانون او پټرولیم وزارت د اوسپنې پټلۍ او برېښنا شرکت مسؤولان شامل دي. تر اوسه د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ترکمنستان له ګوتو په شمار هیواد ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق شي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې. خو سږکال کومه پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د اسرائیل جنگي کابینې تیر شپه د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون او له دې خبریزې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله پیژني د اوربند لپاره د مذاکراتو د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه ځپلې غزې ترڼګه کې پرون شنبه د پراخېدونکي بشري بحران په باب اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. د فرانسې خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل شوو د خلاصون پر سر د نویو مذاکراتو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته ستون شو. د اسرائیل جنگي کابینې ته د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د راپورونو له مخې د اسرائیل جنگي کابینه موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوهم لپاره په راروانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یې یرغمل کړل. تر اوسه په لسګونو کسان له حماس سره یرغمل دي. د جی او یاد نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو مشرانو پرون شنبه د التیا تر وخت د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین د ملاتړ ژمنه وکړه. دغو هیوادونو ویلي چې دوی به داسې لارې چارې ولټوي چې موسکو پر اوکراین د خپل یرغل له کبله د اوختو زیانونو بیه پرې کړي. د جی او ډلې مشرانو پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره پر اوکراین د روسیې د غیر مجا یرغل د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړې. د دې یرغل له کبله د اوکراین په لسګونو زره کسان وژل شوي. د دې هیواد د قلمرو زیاته برخه ویجاړه شوې او اقتصاد هم زیانمن شوی دی. او د یو بل خبر له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سویډن له دفاع وزیر پاول یوهانسن سره پرون په کیف کې وکتل. دا کتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل د دو کلونو له پوره کېدو په مناسبت وشو او دواړو مشرانو کیف ته د سویډن د پوځي مرستو د بلې بستې پر ورکړه او د وسلو د ګډ تولید پر امکاناتو هم بحث وکړ. زلنسکي پرون شنبه چې د روسیې د یرغل دوه کاله پوره شول ویلي دا هغه ورځ ده چې غمیزه پیل شو او دا ډېر مهمه ده چې زموږ ملګري دلته زموږ تر څنګ دي. خبرونه مو له ازادي راډیو او واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. په دې مسلې به د یوې ښځینه فعالې نظر واخلو. ترکمنستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر حال درکوو. په نورو راپورونو کې به واورئ چې په غزني ښار کې د سړکونو په اوږدو کې د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو څاڅکو سیستم چاره پیل شوی دی
خدای امیست دی کارونه انشالله والا فقط امیست نهایی سی
په پکتیا کې د فرنیچرو کاروواریان وایي کارونه یې پخې کېدو د خود خامو موادو په ګډون ځینو برخو کې له ستونزو سره مخ دي.
دلته لکت میز، چوکۍ، المارۍ، تختې، خاو چې څه رقم ته کار هم د نیټ نه وغواړي موږ دلته یې ترسره کوو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شوی او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو اوومه ورځ ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د خبرلانو مرکز په خوست کې د ځای امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېداد بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې او هغه د بیان او د مطبوعاتو له ازادۍ سره په ټکر کې بللې. د مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د خوست امنیه قمندانې نجونې له راډیوګانو او تلویزیونونو سره له هر ډول تلیفوني تماسونو منع کړي او ویلي دي چې دوی همدارنګه رسنیو ته هم خبرداری ورکړی چې که دغسې فرصت دوی ته برابروي نو به احضار شي او ترې به تحقیقات وشي. نور حال به د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې وورو سنا کاکل را سره د ټلیفون لارې وصل ده. اغه کاکل په دې اړه نور څه ویل شوی؟
وخت په خیر. څنګه چې تاسو ویلي د افغانستان خبريالانو مرکز د یک شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د کوټ امنیت کمانډان د رشید مری د ولایت د اطلاعاتو ګورتور یا څه د یو مکتوب تاسو سره د ولایت کې له رسنیو سره بندونه اړیکې نیول منع کړې دي. په خوست کې د دوو سیمهیز رسنیو مسؤلینو موږ سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. خو دوی نه غوښتل چې د دوی نوم او هویت په دې راپور کې واخیستل شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یې یوه کاپي په خپله ویبپاڼه خپره کړې د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره بندونه پر اړیکې نیولو د بندیز تر څنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی چې کله د سمې سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابر کړي دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست د امنیه قمانډانۍ په مکتوب کې دا شوی چې یو شمېر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې چې د دې خپرونو له لارې به د غیر مشروع تلیفوني اړیکو زمینه برابرېده. یا د ادارې زیاته کړې چې له دغو ښوونیزو او ټولنیزو پروګرامونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنې سره نجونې په رسمي او غیر رسمي وخت کې د پروګرامونو له تنظیمونکو سره به نامشروع تلیفوني اړیکې نیولې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل اعلانو کې ویلي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو او ښوونیزې خپرونې ډېرې شوي دي. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده موږ سره د خبرو پر مهال وویلي چې په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه دا ده چې دغه محدودیت دې لرې شي. د افغانستان خبریالانو مرکز په راپور کې همداشان راغلي د رسنیو خبریالانو پروګرامې شکایتونه باید د رسنیو شکایتونو او سرغړونو ته د رسېدنې کمیټې له لارې وڅېړل شي. خوریات مرکز په وینا یاد کمیسیون له پامه غورځول شوی او غیر مسؤول چارواکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د رسنیو ګواښي او د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د شمېرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیوګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. مننه.
بله مننه. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل هم د ټلیفون لارې سره وصل ده. اغلی امرخیل خبرونه ته خره غلاس ده. طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په خوست کې البته دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته واضح خبره ده چې طالبانو له 2021 کال نه راپدې خو په هر طریق باندې سیستماتیک ډول باندې البته په خځو باندې قیدات وضع کوي او دا یو نوی موضوع نه چې موږ تاسو سره مخامخ شوی یو. ځکه تر دې په خوا هم همدغه څه بندیزونه همدغه څه قیدات طالبانو په مرمنو باندې وضع کړی و. ولې دا د دې دلیل کېدلی شي یا دا موږ ویلی شو چې طالبانو وینا له عمل سره واقعا چې سلسله په ټکر کې ده. که څه هم دوی وایي چې په وطن کې به حالات سمیږي یا هم د نجونو پر مخ به ښوونځي پرانیستل کېږي همداراز دوی ته به د کار اجازه ورکول کېږي هغه هم د اسلامي حجاب په چوکاټ کې یا د شریعت په چوکاټ کې. خو بیا هم چې موږ تاسو دغسې عملونه داسې کړنو ته طالبانو ګورو نو دا واضح خبره ده چې موږ بیا هم د دې په وینا باندې عمل نه کوو، دوی به بیا هم د تل په څیر د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. وګوره په دا څو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې طالبانو په هر طریق باندې له هر لور نه ښځو ټولنه څخه خاص کړلې. یعنی دوی یوازینۍ موخه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د دوی د مېرمنو په خاطر باندې جهاد کړی و، او د دوی سخت دښمن چې دي البته د دوی په ان باندې ښایي چې ګواکې یوازې مېرمنې دي، ځکه چې له کوم وخت نه چې دوی حکومت ته رسېدلې دي یوازې قیدات یوازې ستونزه چې لري دوی په ټولنه کې له مېرمنو سره لري. او اوس مهال چې هغه مېرمنې بیا هم ژوندۍ دي په ټولنه کې، دوی بیا هم غواړي په یو طریقې نه په یو طریقې د هغوی اوازونه
اغلی عمر خیل کته هم دا په یو ولایت پورې تړلې ده، خو له دې مخکې هم په ځینې وختونه په ځینو نورو ولایتونو څخه هم د پر نجونو او ښځو د دا ډول بندیزونو راپورونه ورکول شوي وو. ولې دغسې اقدامات چې کېږي له مرکز له یوې مرجع څخه نه کېږي چې هغه په ټول افغانستان باندې هغه تطبیق شي؟ مثلا په خوست کې ولې منع کېږي که دغه موضوع چې یا دغه تور چې دوی راوړی چې کله چې نجونې ښځې له رسنیو سره د ټلیفون لارې خبرې کوي غیر مشروع اړیکو ته زمینه برابروي، که څه هم په راپور کې تاسو واورید چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون د همدې لپاره ټاکل شوی دی چې دغه ډول سرغړونې یا دغسې ادعاوې چې کېږي باید دغه کمیسیون وڅېړي. ولې د یوې موثق یا معتبر مرجع له لارې دا کار نه کېږي؟
وګوره که داسې موږ فکر وکړو، طالبانو تر اوسه پورې یو کار داسې د قانون په چوکاټ کې نه دی ترسره شوی، او طالبان په هر ولایت یا په هر ولسوالۍ کې که موږ تاسې ځیر شو هر یو لوړ پوړی چارواکی د دوی ځان ته خپل حکومت لري، او دوی هم په خپلو کې سره وران دي تر اوسه پورې. یو د بل خبره یعنی په دوی باندې هم اغیزه نه کوي. یو په یو ولایت کې یو تصمیم نیسي، بل چارواکی دیږي چې په بل ولایت کې بل تصمیم نیسي. نو همدغه لړۍ لکه په دا وروستیو کې چې موږ د دې خبر شولو چې دوی په یو څو ولایتونو کې دوی ویلي وو چې دغه دوه کلن انسټیټیوټ لپاره د پر ځانګړي او څو ځانګړي ولایتونه دي مشخص کړي وو چې هلته یوازې نجونې کولی شي چې هلته نوم لیکنه وکړي. نو دا هم همدې ته ورته شکل باندې دا لړۍ به دوام لري، ځکه چې طالبان په هر ولایت کې نسبت د هغه ولایت یا هغه ټولنې په چې دوی کولی شي څومره دوی هلته خپل حاکمیت نور هم قوي کړي یا څومره زور وس او ظلم چې دوی کولی شي هلته په هغه ولایتونو کې کولی شي.
وروستۍ پوښتنه، د طالبانو دغه اقدام څه فکر کوئ چې آیا نجونې او ښځې به وبیروي چې دوی له رسنیو سره خبرې ونه کړي؟
ګواکې طالبان به داسې فکر کوي چې په دې شکل باندې به نجونې یا مېرمنې وویرېږي. دا په ایډی بی په وینا چې دا واقعا یو ډېره غلطه خبره دوی کړې چې په دې طریقې به غیر نامشروع اړیکو ته لاره پیدا کېږي. وګورئ که موږ تاسې متوجه شو، طالب خپله هم تر اوسه پورې د اسلام په دین باندې خبر نه دی، او هغه ټول فرایض او احکام باندې دوی خپل هم نه پوهېږي چې په کوم کار باندې ثواب دی په کوم کار باندې ګناه دی. خو دوی هر څه ته د خپل له لیدلوري نه د خپل له فکر نه دوی ځواب ورکوي. نو که دوی داسې فکر کوي، بیا هم مېرمنې او نجونې هېڅکله له خپل مبارزې نه به لاس نه اخلي، هېڅکله به دوی چپ نه کړي په دې طریقې باندې او په دې شکل باندې به طالبان ونه توانېږي چې په مکمل شکل باندې مېرمنې یا ښځې له ټولنې نه حذف کړي.
ډیره زیاته مننه دیو امر خیل و د ښځو د حقونو فعال چې په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو د وروستي اقدام په باب خپل نظر سره شریکاو. ځایي چارواکو له رسنیو سره د ښځو په د ټلیفون لارې د ښځو پر غږېدا هم بندیز لګولی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته تللی دی. وزارت مرستیال ویان حافظ زیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی معتقد د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په بلنه پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو د خبرو اترو په هدف هغه هیواد ته تللی دی. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په بلنه د یو پلاوی په مشرۍ پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو د خبرو اترو په مخه یاد هیواد ته تللی دی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی، په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر تر څنګ د قانونو او پټرولیم وزارت، د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې او برېښنا شرکت مسؤلین هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځمې غونډې کوربه وي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې دا غونډه به کله ترسره شي، خو د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یوشیا یونګ د فبروري په درویشتمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په 2024 کال کې د ترکمنستان په کوربتوب د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پنځمې غونډې بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی یوشیا یونګ همداشان لیکلي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال احمد کاکا بایویچ قربانوف سره د فبروري په درویشتمه د دې هیواد په پلازمینه اشخاباد کې په لیدنه کې د افغانستان په بیارغونه کې د مرستې لپاره د خپلو هڅو د ګړندي کولو په اړه خبرې وکړې. یوشیا یونګ لیکلي چین په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه او نورو پلاتفارمونو کې لا زیات کار ته چمتو دي چې له افغانستان سره د سولې، ثبات، بیارغونې او ګډې سوکالۍ په برخه کې مرسته وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پنځمه غونډه چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي، د هغو غونډو د لړۍ په دوام ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاکستان په نوښت پیل شوې او لومړۍ غونډه یې د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دوهمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران کې، درېمه یې د 2022 کال په مارچ کې په چین کې، او څلورمه یې د 2023 کال په اپریل کې په ازبکستان کې جوړه شوې وه. په دې غونډو کې د روسیې په ګډون د افغانستان شپږ ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډون درلود. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل ځواکونو نن یکشنبه د غزې په جنوبی ښار خان یونس کې د سخت دریځ حماس ډلې د یو شمېر وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. په عین حال کې د غزې په غزه کې د اوربند لپاره د مذاکرو هڅې هم تیزې شوې دي. د اسرائیل جنگی کابینه تیره شپه د یرغمل شو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نوو اقداماتو بحث وکړل. بلې خوا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر میاشتې له اوومې په روانه جګړه کې نږدې 10,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یکشنبه خبر ورکړی چې د اسرائیل پوځیانو د غزې په جنوبی ښار خان یونس کې د حماس ډلې ځینې جګړه مار چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړي وه او د تیښتې هڅه یې کوله نیولې دي. دغه ځواکونه وایي د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې په دې سیمه کې نور وسلوال وژل شوي او یوه اندازه وسلې کشف شوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې د حماس ډلې هغه شبکه هم ختمه شوې چې د بی پیلوټ الوتکې په مرسته د حملې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د اسرائیل ویلي چې د غزې ښار په الزیتون کې هم پراخ پوځي عملیات کړي او د وسلو زیرمه یې کشف کړي. دغه راز یې د توغندیو د ویشتلو یوه ساحه ویجاړه کړې ده. خو د اسرائیل د دفاعي ځواکونو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید شوي نه دي. په همدې حال کې د اسرائیل جنگي کابینه تیره شپه د یرغمل سویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. تبدسل کې د چې په جګړه ځپلې غزې تړانګه کې پرون شنبه د پراخیدونکو بشري بحران په باب اندېښنې نور هم زیات شوې. د فرانسې خبری آژانس د چارواکو او محلي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل سویو د خلاصون پر سر د نورو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته راستون سو او د اسرائیل جنگی کابینه ته یې تیره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل جنگی کابینه موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوام لپاره پر روانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووجل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. په تیره نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي سول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. اسرائیل د حماس تر حملې وروسته د حماس تلې د وسلوولو خلاف په غزې تړانګه کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل د دغو حملو له کبله تر اوسه نږدې 1500 کسان وژل سوي او شاوخوا 10000 کسان ټپیان سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې 2 میلیونه او 2 لکه اوسېدونکي له قحطۍ سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو دی او دا سیستم چارې پیل شوی چې د اوبو په څاڅکو ګلان او نور بوټي تازه ساتي. د غزنی د ښاروالۍ د چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره امپلی کوي. نور حال په دې رپورټ کې
د غزنی ښاروالۍ چارواکي وایي د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې یې د زرغونتیا د لا پیاوړیتوب لپاره د قطرهیي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړي دي. د شنبې په ورځ د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت ښاروال مولوي محمد نبی حمزه تر څنګ یو شمېر چارواکو ګډون کړی و. د دغه پروژې د افتتاح په وخت ښاغلي ښاروال رسنیو ته وویل د غزنی ښار شاوخوا د 60 کیلومتره سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرهیي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار به شاوخوا د 1 میاشتې په موده کې بشپړ سي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راسي چې د غزنی ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کیږي.
د موږ اوس دغه دو پروژې د غزنی ښاروالۍ سی او قطرهیي سیستم د بل حفر چاهه ده. قطرهیي سیستم د عمومي شهر کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شهر ده د وسط ګلدان د دې لپاره قطرهیي سیستم موږ په نظر کې نیولی و چې اوس یې دا طلبي وسو انشاءالله به د 1 میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته امید ته نهایي سي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي، خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښاروالۍ دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دوی په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدلو لپاره راځي. دا په داسې حال کې ده چې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لویې لارې د دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان د دیوالونو یا کربونو رنګول او جوړول هم شروع شوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړ سي.
په پکتیا کې د فرنیچر سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وایي چې کاروبار یې په ښه کېدو دی، خو د خامو موادو مناسبو ځایونو او برېښنا د کمښت له ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومتي او خصوصي ادارو هم غواړي چې د بهرنیو فرنیچرو پر ځای خپل داخلي هغه وکاروي، ځکه کیفیت یې د دوی په وینا ښه او بیې هم مناسبې دي. په لور ته د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم په دې ولایت کې د اساسي برېښنا او د صنعتي پارک نشتون د پنګوالو لخوا د پنګونې په مخ کې له مهمو ستونزو ګڼي.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د خکېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچر د وی کارخانه مالک واحد الله مشال رادیو ته ویل
د اتن کال لس کال مخکنه اگر ټیم نه خوست تغییر ډیر زیات پکې راغلی ده ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشه نور مملک نه افغانستان ته سامان تیار راول سي ځکه خام مواد به راشي دلته به جوړ سي یو خو د خلک تجربه او کسمیان زیاتېږي بل د وطن تولید ده او بل د حساب د فروشي د مخکنه اوس ښه ده خوست په خصوصا د دوه درې کال کې سبته خلک په واس کې مانده سوی ده اوس په حال نو د خاص غي نشته
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي
زه خپله دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شروع غواړي لکه میز ته چوکۍ المارۍ تختې خاو چې څه رقم ته کار هم د نیټ نیو غواړي موږ دلته ترسره کوو تقریبا اته نه کاله کېږي دا کار کوم
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر و کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لږ شي د فرنیچر و بیې ټیټې شي او خلک یې د رانیولو توان پیدا کړي د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عرفان الله عابد وویل
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعد دوکاندارانو نه سامانونه اخلي کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي کنه نو دوی چې سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي دوی خلکو ته بیا کارم په ارزانه بیه کوي
بل لوري ته په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا په ډیریدو ده د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر عبدالنصیر عالمیار وویل
د دوی هغه اجناس له بهر خام مواد دی راوړېږي د دوی لپاره د طرفه په برخه کې همکاري ورسره وشي دوی مسؤلي طرفه دی ورته راټیټ شي او په زمون کې دغه اجناس څخه دی په دولتي او خصوصي سکتور کې استفاده وشي
په پکتیا کې د فرنیچر او کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته اغیزه لرلی شي
ازادي رادیو اوري وړاندې د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام وم ورځ مهیروي خو اوس به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غک سپتون کې ماشين کوم پریخيدي
ستاسو لا پیغامونه
د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم موږ د پاکستان څخه را ماجر سیو دلته د تور کوتل سره پراتی یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نور په خلکو په ګناوی نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو سلام علیکم
ام دولم د کندوز ولایت د دشتارچول سوالینه زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه د هله کوم انټرنیټ ارزانه کی او خپل مخابراتي شبکې په ارزای کې فعال کې دلته پارچول سوالی کې انټرنیټ ډیر کمزور دی بل د خلکو اقتصاد زی په انټرنیټ ډیر ګران دی نور موږ ژغ د تر لوړ مقامات ورسېږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نور شانو کې راوړي شواخ ولري علامه ملس
لاری بندې د ورور د اسلامي امارت خاصه زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي ډېر له سخت ستونزو سره مخامخ یو ډېر در په در رسوي یو ډېر خاک په سر رسوي ورور یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره زموږ کتې دا تدبیر خبرې دغه کې ډېر مننه وایي ورور جان
زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي درې سو شپېته کاري زمو دا اوس تقریبا تر زرم ډېر دی دا زنداور کې دا د حکومت مشران او هیڅ سره نه دی ولینې مشته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتوي چلاواس وو یو انچوبه 15 پاو وبد 200 متر برمه غواړي د خوراک وبو پرې ګرځا او غاره د نیمایي خو پیرار سوي دي د نیمایي پیرار ته ولاړ دي نو موږ دا هله کو چې د موږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي واله و یو باندې راته سم کې دا وال خدای وخت منظور وتر وسپری کار نه پر چیږي نه په هغه وی منطقو چې بندونه تړل کیږي او دغه کیږي موږ چې دا و چې شاګو باندې پراتو هیڅ شی نشته نو زموږ هیله ده چې دا زموږ راغ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې په یو بل ومورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربایم. دا اونۍ سره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړي، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډۍ کې یو رسم ځای خپل کړي دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپینسری مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د پیښو تاوده ټکی. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار یې د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. په زما نظر دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه اشخاصو او دغه کرکټرونو صحنې ته پر وسلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوهې کانفرنس دا سیخکاری چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان او کزه کوم سره د افغانستان په ګټه د افغانستان وا او ملت افغانستان ته ګټه رسیدل د فرصت لاسته درنو نړیواله څل لاس نه دور کړی.
هغه اهداف لپاره چې دا راغلي واغې تر لاسه نه کړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دې چې چې اسلامي امارات ګډون کړای وي شاید یو رقم ضربې لیدلې وي او چې ګډونی نه ده کړې بل رقم ضربې دا یو داسې دغه شي دواړه اړخونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان ته نظر کړئ چې راځي په کومه شرایط پر راځي. امارات اسلامي مشرتابه وي چې لکه چې اوسه پوری دماغ خپل ځای ته مدیر
راځي. افغانستان کې د انزوري زرسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنۍ ولخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزورونه به اخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته تصویر کول باندې.
بندیز لگول دا یو ڈول لابی کول دی دار پروسی دپار شی پرسنیو باندھے چار پرسنیو باندھے چار پرسنیو باندھے بندیزوں
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختمه شوه. خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغي 1516 کسان وژل دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ مړینې تر دې اندازې پورې هم زیاتې ځکه چې دا هغه رپورټ چې ویل کېږي چې کوم یو چې شفخانه ته ورغلی دی یا مړ شوی دی دا راغلی دی.
بیا هم سلیم شي. دا سیخکاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنګ د کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه په خوانې یو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربلل او د مکه مکرمه د والی او خاروالی په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جماعت د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړې برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروستیو کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغه سي حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشره لا اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
آزادی رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی دام د آزادی رادیو د حق خبرونی د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبدالكبير کڅام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړم. په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کوله چې موږ نړیوال کانفرانسو ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وهلته خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپلې موضوعګن دفاع کړی وای، پیشنهادونه درلودلی لاند درلودل.
ویلې چې شیز موږ پښون کې بډیر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې نه یاد کړم چې یو حقوق ځان یې نه چی
که چې اوس هم د مجلس چې شو دی باید دلته یو اساس یې تعین کړی وای، د یم دې لپاره راغلی و دی اساس یې تعین نه کړ. د افغانستان لپاره یو پروګرام او اجنډا یو دغه یو بریفینګ باید په اخر کې کړی او دا دوی ونه کړ. فلهاز اخکاری چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي، خو دغه ناکامي دې معنی نه ده د دې چې څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مارته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخکې شوي دي، د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګول چې افغانستان کې د نوي لوبي پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره په ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 او 15 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میول طالبانو پکې رسمي ګډون نه درلوده، بالاخره له کم تاثیر برخمنه تیر شوه، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د غدرې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړو. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو او ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته پکاتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت دی. غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نو وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنۍ چارو وزارت په خوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتی انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک يرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقوقو د څار سازمان مرستیالې هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولای چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقوقو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپل ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطانۍ لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لوی تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتبولی او باور جوړونه کولی نو نور جریانونه هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای.
ازادي ازادي نه یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی.
څو افغان ځوانان مې هم پوښتلی چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلې.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي. خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې، او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی. خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی. خو په راتلونکي کې دا دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپل دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی. نو دا به ښه وه د افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي، زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه؟ له دوهې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 16مه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستۍ وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و. خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهداف نه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبینو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 500 کلونو، خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دام د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باورې شو، مې ډیر څه مې تیرې نزدک کړل.
او روسه لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندې موجوداتو د حقونو په اخیستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیاتې شوې چې طالبان افغانستان ورو خپلې پخوانی دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی. خو تر ټولو سخت نیوکه هغه محل رو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبريالانو لخوا د انزورونو اخیستل کبیره ګناه او بلله، او عام محضر کې د ګیر نه پریښدو لامله خبريالان ملامت کړل.
رسنۍ او الله تاسو هم دایر پریږدي له دې کاره لاس واخلي، دا تصویرونه باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکړي دغو عکسونو ټولو ته په ساور کولو باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com facebook.com/azadiradio.
مونده پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تاړکل او د شانتي پر رادیو کې غاکتا او د رنګ په نور رسنیو کې په انزوري زو رسنیو کې انزور تا اړتیا لرو. نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره چې پر سنیو باندې چار پر سنیو باندې فشار پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ له کبله 2,44,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 1,05,000 ماشومان او څه باندې 1,60,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمو ته باید مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه و میاشت اکمالات په خواه که دورته و بزا و بسا مطمئنیم چه تره و اندازه پوری بشیوی. خو بیا هم تشخیصی و سال امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ غبرګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلی او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې دغه اپریدی اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوښتل، دا او زوی وهلی او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس ستانکزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هېڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او یا یې خط سیمې خاردار پرې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې، دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نه شي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دي دوی، دا تسلیل دي دوی به سبب دي سي چې بیا به د 1991 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به ازادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.25 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلی، خو ښاغلی عباسی پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بل خو د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتنه بللی او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوهې کانفرانس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دلکیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي. طالب پلو فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندویي کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو او ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولې چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده. اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو په راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د ارتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفې دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالۍ شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي تازه یې د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانۍ پکې په 12 ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کېږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کېږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې 1.5 ځای خپل کړی. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښي په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2V په نوم باندې نوی ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیله دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. څېړونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولی په 2 ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به کمزورې کړ وزن به ورکم کړ له حرکت به وغورځو بیا به د موږکانو سږي هډونه سترګې ستونی او مغزه وځپل حتی له مرګ یوه ورځ د مخه به د موږکانو سترګې ته کسپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاوی له سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو مه هېروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادی رادیو